په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر وایي پر وسلوالو طالبانو د جګړې د درولو لپاره د ولس لخوا فشارونه زیات سوي دي. په پیل کې له اجمل ان خبرونه اوري.
افغان چارواکي وایي د اوربن له پای ته رسیدو وروسته یې د وسلوالو طالبانو پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر لیدنې څو ورځې مخکې له دې ډډه وکړه چې له روسیې سره د کریمیا د الحاق په رسمیت پیژندل رد کړي. او راپورونه وایي چې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د اروپایي ټولنې څوارلس غړو هیوادونو سره د کډوالو پر موضوع یوې هوکړې ته رسیدلې. افغان ولسمشر وایي له طالبانو سره یو اړخي زوربن پای ته رسیدلی. اشرف غنی نن په کابل کې خبري اعلانو ته وویل
اوربن خلاص دموکراتیک امنیتي او دفاعي قوا اجازه لري خپل عملیات دلیل دا ده چې دا د سولې پلان له قوت نه مرکز نه لري او ټول څلګس وایستګان د ما غوښتنه وکړله چې منسجم منظم عملیات
دا افغانستان حکومت د روسې له وشتمه د اختر تر پنځمه پورې له طالبانو سره اوربن کړي وو. بیا دا اوربن د لسنور ورځو لپاره تمدید کړ. طالبانو بیا واځي د اختر په درې ورځو کې اوربن عملي کړ. بلخو د افغانستان د دفاع وزارت وایي د تیر شپې د 12 بجو رئیس د حکومت لخوا اعلان شوی اوربن پای ته رسیدل او د دوی ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پراخ تاروزي عملیات پیل کړي. د افغانستان د دفاع وزارت په ویجلا خبر پاڼه کې ویلي په تیرو څلور ساعتونو کې په ګډو تاروزي عملیاتو کې او همدارنګه په کومندوي او هوایي بریدونو کې په بیلابیلو سیمو کې ترسره شوي 15 وسلوال وژل شوي. د اورزګان سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت مرکز ترینکوټ کې د اتل په نوم د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه نن عملیات پیل کړي. د دې ولایت د امنیت قمندان ډګروال محمد معروف احمد زین آزادۍ لوته ویل چې د افغان ګډو ځواکونو لخوا دغه پوځي عملیات نن سهار 15 بجې د ترینکوټ ښار شمال لویدیځ طرف ته پایل شول چې هدف یې د دې ولایت او د راود ولسوالۍ ترمنځ د لویې لارې خلاصول دي. نوموړی وایي په دې عملیاتو کې تر دې مهاله لس وسلوال طالبان وژل شوي او شاوخوا یو نیم کیلومتر سیمه هم د وسلوالو طالبانو څخه پاکه شوې. احمد زیا زیاتوی چې په دې عملیاتو کې د دوی لور ته کوم زیان نه دی اوخته. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه تفسیر نه دا کړی. اخوا په تخار کې سیمه ایز چارواکي وایي د حکومت مخالف وسلوالو په یو برید کې د دې ولایت د ایخانم د بندر د کمیساری ټول تجهیزات او وسایل لزان سره وړي. د تخار د والی ویان سنت الله تیمور نن ازادۍ رډیو ته ویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د دې ولایت د ایخانم بندر په کمیساری ډله ایز برید کړی او لنیم ساعت جګړې وروسته یې کمیساری نیولې. د کمیساری ټول تاسیسات دوهم وای ټانکونه او څلور رینجر موټر یې سوځولي. د خغلی تیمور په وینا وسلوالو مخالفانو د کمیساری شپږ سرتیري اسیران کړي دي. دوه هم وای ټانکونه او دوه رینجر موټر او یو اندازه مهمات یې له ځان سره وړي. د تخار د چارواکو په وینا طالبانو سیمه خوشې کړې ده. په داسې حال کې ده چې دوه ورځې مخکې هم د حکومت مخالف وسلوالو په یوې تهاجمي حملې کې د تخار په چاب ولسوالۍ کې په ورته برید کې څوارلس سرحدي پولیس وژلي او د هغوی ټول نظامي تجهیزات یې له ځان سره وړي وو. په عین حال کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي په ځینو ولایتونو کې د امنیتي پوستو پر لپسې سقوط اندېښمن کړی دی. عبدالروف ابراهیمي د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل امنیتي ادارې باید د دې ستونزې د هوارولو لپاره جدي تدابیر ونیسي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدنې څو ورځې مخکې له دې ډډه وکړه چې له روسیې سره د کریمیا د الحاق په رسمیت پیژندل رد کړي. کله چې د جمعې په ورځ له نوموړي پوښتنه وشوه چې هغه رپورټونه رښتیا دي چې واشنګټن به د روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو په وړاندې د اوږدې مودې له مخالفت لاس واخلي، ټرمپ وویل موږ به وګورو. ټرمپ د هغې پوښتنې هم ورته ځواب ورکړ چې آیا نوموړی به پر روسیې د امریکا د هغه بندیزونو په لرې کولو غبر وکړي چې د اوکراین څخه د کریمیا د لاندې کولو له کبله پرې لګېدلې. نوموړي ویلي د پوتین سره د راتلونکي سرمشریزي هدف د مسکو او واشنګټن ترمنځ د اړیکو بهتره کول دي. دا مسکو واشنگتن ترمنځ اړیکې د محل د سړې جګړې راوروسته تر ټولو پترنګلي وضعیت کې دي. ټرمپ خبریالانو ته ویلي موږ به وګورو چې روسیا څه کوي. اخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي روسیې د لویدیځ د بندیزونو له کبله زده کړل چې نور خپلواک او پر ځان متکي اوسي. په عین حال کې دا هیواد د په وینا اوس هم له لویدیځې اروپا سره کلکې سوداګریزي اړیکې لري. لیبی برتانوی ټلویزیونی شبکې چینل 4 نیوز سره په مرکه کې سرګی لاوروف ویلي له 2014 کال راهیسې چې پر روسیې بندیزونه لګیدلي د هیواد خپل اقتصادي او پوځي ظرفیتونه زیات کړي څو د خپل ځان دفاع وکړي شي، په ځانګړې توګه په هغه برخو کې چې د دولت او خلکو لپاره ضروري دي. د لاوروف په وینا د لویدیز بندیزونو په وړاندې د روسیې بالمثل اقدامات د دې سبب شول چې د لویدیزی اروپا او روسیه ترمن سوداګري تر 50% راکمه شي. خو نوموړي زیاته کړې چې د دې سربیرم لویدیز اروپا او روسیه خپلو کې سره سوداګري شریکان دي او ترمنځ یې اوس هم هر کال د 250 میلیارد ډالرو په ارزښت راکړه ورکړه کیږي. او ریپورټونه وایي چې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د اروپایي ټولنې د 14 هیوادونو سره د هغه کډوالو د بیرته ستنېدو د چټکتیا په اړه هوکړې ته رسیدلې چې د پناه غوښتنې یې رد شوې. د جرمني خبري اژانس وایي مرکل د خپل حکومتي ائتلاف شریکانو ته په یو لیک کې ویل چې د کډوالو دوسیې به د جرمني په سرحدونو کې د کډوالو لپاره په جوړو شوو مرکزونو کې څېړل کیږي. دا پرمختګ په داسې حال کې کیږي چې د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل او د دې هیواد د کورنیو چارو د وزیر هورس هیوفر چې ګوند یې د مرکل د واکمن ائتلاف غړی دی ترمنځ د کډوالو پر مسله اختلاف زیات شوه. نوموړی غواړي چې ځینې کډوال د جرمني له سرحدونو ستانه کړی شي، خو مرکل ټینګار کوي چې د کډوالو مازلې ته باید د اروپا په کچه یو هواری وموندل شي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. ولسمشر محمد اشرف غنی نن وسلولو طالبانو ته په خطاب کې وویل
طالب راشه د سولې اراده وکړه. دا افغاني فشار دی، بهرني نه دی، د علماو غوښتنه ده، د ولس او ښځو غوښتنه ده.
د افغان طالبانو په وړاندې د افغان حکومت اعلان کړی اوربند نن پای ته ورسېد. یو تحلیلګر مږغولی چې دا څنګه یو حرکت و؟
په ځان کې یو سمبولیک حرکت و، تر څو د اړخونو نیک نیت په ډاګه شي او افغانستان حکومت په دې کې پیل کولو سره د خپل نیک نیت پر مټ ولسی ملاتړ ترلاسه کړ.
ځینې والیان وایي د حکومت لخوا له طالبانو سره په سیمه ییزه سطحه د سولې د خبرو د صلاحیتونو ورکول به له سولې او ثبات سره مرسته وکړي.
ډیر عمده نقش یې د تماسګیری لپاره او د کار لپاره سیمه ییزه کړه. هغه که سیمه ییزه اداره ده، هغه که قومي مشران دي او قبولسونه دي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره جدي هڅې کړي.
قانون تصویب شول د انساني قاچاق سره د مبارزې په برخه کې او همدارنګه د کډوالو او قاچاق سره د مبارزې قانون تصویب قاچاق یو جرم په توګه وپیژندل شو.
دوا اونیس پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمه کې خبريږي. حقیقت څه دی او تاند څنګه؟ پولیس مشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د خلکو د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب ویلی او اوس طالبان له عام ولس او دینی عالمانو سره مخامخ دي. ښاغلی غنی نن په کابل کې له طالبانو سره د حکومت لخوا د اوربند د پای ته رسیدو سره مهال وویل چې د سولې لپاره قوي اراده سته او په دې برخه کې ډیر په جدیت سره هڅې روانې دي. حدیث پردیس راپور لري.
د طالبانو په وړاندې د افغان حکومت لخوا د اوربند د پای ته رسیدو سره هممهال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې طالبان اوس د ولس او د افغانستان او نړۍ له دینی عالمانو سره مخامخ دي. د ښاغلي غنی په خبره د طالبانو په مقابل کې اوربند چې د ټولنې له بیلابیلو قشرونو سره تر سلا مشورو وروسته اعلان شو، د سولې پر وړاندې ټول خنډونه له منځه یوړل. د چې د شنبې په ورځې په کابل کې وي خبري غونډې ته خبرې کولې وویل چې د اختر په ورځو کې اوربند دا وښوده چې افغانان سوله غواړي او طالبان باید د خلکو دغه غوښتنه ومني.
با وجود تمام مشکلات میراثي ما در جهت مثبت قرار داریم. ما در حال حل مسائل است. اولین خواست مردم ختم جنگ و صلح است. صلح خیر است و نعمت است. طالب راشه د سولې اراده وکړه. دا افغانی فشار ده، بهرنی نده، د علماو غوښتنه نده، د ولس او ښځو غوښتنه نده. فیصله وکړه. علما درته قرآن مخته کوي، خلق درته اولادونه مخته کوي. اوس به ته فیصله کوي چې ولس وشنی او ولس ته مثبت ځواب ورکوي.
ښاغلی غنی وایي موقت اوربند له خلکو سره تر سلا مشورو وروسته اعلان شو او په مهمو مسایلو کې د یوې وړې ډلې نه بلکې ملي ګټې په پام کې نیول کیږي. افغان ولسمشر په دغه خبري ناسته کې په وضاحت سره وویل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره ملي، سیمه ییز او نړیواله اجماع رامنځته شوې او د سولې پروسه د هیچا په انحصار کې نه ده. ولسمشر محمد اشرف غنی دی وی پختنی په جواب کې چې امریکا به هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې شامل شي ویل چې د سولې د خبرو پیل به د افغانانو ترمنځ وي. خو د ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو په دویم او دریم پړاو کې به امریکا، ناټو او د سیمې هیوادونه هم شامل شي. ښاغلی غنی ویل د سولې او له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه له پاکستان سره هم خبرې دوام لري او هیله یې خدا چې مطلوبې نتیجې به ورکړي.
مذاکرات مخکې تللي، کاغذ مخکې پرمختګ ده، دا به دوامدار دوام کوي او هیله مند یو چې نتایج راوړي. بې له نتایجونه، بې له واضح نتایجونه چې ولس د افغانستان ورباندې قانع یي، تر هغه وخته پورې به موږ خپل دریځ او مذاکرات ته دوام ورکړو.
افغان حکومت د لومړي ځل لپاره د روژې له وویشتمې نه د کمکي اختر تر پنځمې نیټې پورې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې اوربند اعلان کړه. وروسته یې بیا د لسو نورو ورځو لپاره هم دا موده وغځوله. طالبانو که څه هم د اختر په درې ورځو کې اوربند اعلان کړ، خو د دوام په اړه یې د حکومت او خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي او د افغان ځواکونو پر وړاندې بیا حملې پیل کړې. ولسمشر محمد اشرف غنی که څه هم افغان ځواکونو ته د طالبانو پر وړاندې د عملیاتو د بیا پیل امر وکړ، خو ټینګار یې وکړ که طالبان اوربند ته لیواله وي، حکومت به ورته مثبت ځواب ووایي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
عمر دل چې د افغانستان ولسمشر وایي پر وسلولو طالبانو د جګړې د درولو لپاره د ولس له خوا فشارونه شته. د افغانستان ولسمشر په عین حال کې له وسلولو طالبانو سره د یو اړخیز اوربند د پای ته رسېدو اعلان وکړ. افغان حکومت د روژې له وویشتمې د کوچني اختر تر پنځمې له طالبانو سره اوربند کړی و. بیا یې دغه اوربند د لسو ورځو په مخه وغځاوه. طالبانو یوازې د اختر په دریو ورځو کې د اوربند مسله عملی کړه. اوس چې حکومت هم د اوربند د پای ته رسېدو اعلان کړی، آیا دا به د سولې پر روان بهیر منفي اغېز وکړي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له کتونکي مشتاق رحیم څخه کړي.
ګوري، دغه د اوربند پیل چې و، دا په ځان کې یو سیمبولیک حرکت و تر څو د اړخونو نیک نیت په ډاګه شي او افغانستان حکومت په دې کې پیل کولو سره د خپل نیک نیت پر مټ ولسی ملاتړ ترلاسه کړي. دا تمه درلودل چې د اوس لپاره اوربند دوام وکړي، زه فکر کوم دا به درست برداشت نه وي او ضرورت دا دی چې په دې اړه باندې خبرې وشي. تیر اوربند یو اړخیز اوربند اعلان شوی و، لیکن یو اړخیز همیشه دوام نشي کولی. لیکن تر کومه ځایه پورې چې د سولې د حلو ځلو او د سولې لپاره د زمینه سازۍ پروسه ده، تاسو وګورئ چې د افغانستان حکومت خپلو حلو ځلو ته دوام ورکړی، ولسی حرکتونه هم پر ځای پاتې دي او لا پسې د غځېدو په حالت کې دي. نو زه ډېر ورته تشویش نه لرم او زما انداز چې دا پروسه به دوام پیدا کړي او لا به پسې پیاوړی کېږي.
تاسو د سولې د پروسې ته پرمختګ خبره وکړه. جمهور رئیس اشرف غنی هم نن په خپلو خبرو کې دا خبره وکړه چې د سولې خبرې مخته تللې دي، خو تر اوسه پورې عملي بڼه نه ده خپله کړې. لیکن بل لور ته طالبانو هیڅکله هم دا خبره نه ده کړې چې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. دا څرنګه لکه د اوربند غوندې دا خبره هم یو اړخیزه ده؟
ګوري، طالبان خو به تر هغې پورې په دې مطمئن اوسي چې نه اعلانې، تر هغې پورې چې د سولې بهیر کافي پوخوالي خواته لاړ نه شي او د خام حالت کې هغوی نه شي کولای چې د سولې د بهیر اعلان وکړي. موږ تاسو ته معلومه ده چې د اوربند په مهال هم تاسو ولیدل چې د طالبانو په صفوفو کې یو څه مقدر ورته ونه وایو، یو څه اختلاف د نظر موږ ولید چې مشرانو یې د جګړې باندې ټینګار کاوه، ویلې چې اوربند یوازې درې ورځې، لیکن د دوی د جګړې له میدانه به یالي چې دی هغوی بیا د سولې غږ وکړه چې دا د مشرانو د خبرې تر په ټکر کې و. اوس که طالبان په دې مرحله کې چې لا د سولې پروسه یا خبرې اترو بهیر په خوالي خواته نه تل، دا اعلان کړي، نو دې خطر سره مواجه دي چې اشنه چې د دوی په صفوفو کې اختلافات رامنځته شي. نو ټینګار به هم دا یو تر دې به تر وروستي بریده پورې هڅه کوي چې خپل یووالي ساتلو لپاره خبرې په ډاګه ونه کړي. لیکن یو شی په تاسو سره معلومیږي چې څه پرمختګونو څرک شته او هغه یو څه د دې نه معلومیږي، د افغانستان حکومت کافي ډېر په خوشبینانه او په باور سره دا خبره کوي چې پروسه مخته تللې ده.
رحیم صاحب، د سولې د خبرو په ارتباط مخکې دا خبره کېده چې د سیمې د هیوادو په سطح باندې یوه اجماع په کار ده. جمهور رئیس اشرف غنی د اجماع ته اشاره وکړه، د شانګهای کنفرانس ته اشاره وکړه او ویل چې په دې برخه کې ډېر پرمختګ شوی دی او په وروستیو کې په عربي هیوادونو کې هم دې ته لیوالتیا زیاته شوې ده. سعودي عربستان هم له طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي. عربي متحده امارات افغانستان ته پوځیان راستوي. قطر هم همداسې ژمنه کړې ده. نو چې سیمه اجماع هم رامنځته شوې ده، لیکن بیا هم دا خبرې پچې روانې دي. ستاسو په باور څه باید وشي چې د سولې خبرې ګړندۍ شي؟
یوه خبره باید زه وکړم چې دا توقع کول چې د سولې پروسه دی ډیره تیز لاړه شي دا به یو درسته هیله نه وي. د سولې پروسه همیشه په لومړي وخت کې ډیر زیات وخت ضرورت لري چې د طرفونو ته اړخونو ترمنځ د باور فضا ایجاد شي او دوی ته یو بل ترمنځ باور وکړي په خپلو کې سره، نو دا به پټ سره روانې.
د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینې والیان وایي د حکومت لخوا له طالبانو سره په سیمه ییزه سطحه د سولې د خبرو د صلاحیتونو ورکړه به له سولې او ثبات سره ډېره مرسته وکړي. نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې.
وروسته له هغه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی والیانو ته هدایت ورکړی چې په خپلو کارونو کې د سولې خبرو ته لومړیتوب ورکړي، یو شمیر والیان هیله مند دي چې دا کار به په ولایتونو کې د جګړې شدت راکم کړي. د دغه والیانو له ډلې د لغمان والی محمد آصف ننګ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په سیمه ییزه کچه د سولې د خبرو او تماسونو د صلاحیتونو تفیض د سولې د خبرو له پیل سره د پام وړ مرسته کولای شي.
چه صلاحیتونه تفیز کرو سیمه ایزه کولو اگه چوک چه پسیمه که ارتباط نیستی ده کنه خوب پسیمه که ده یعنی پاراگراف که ده پا اولایاتو که ده نو یو دیر امده نقش دی تماسگیری لپاره او دی کار لپاره سیمه ایزه کرده اگه که سیمه ایزه اداره ده اگه که قومی مشران دی او که ولسونه دی
خغلی ننگ تیر تا پا اشاری سروای جگده پا ولایتونو که که دلی طالبان او ده هغوی مشران هم پا ولایتونو که موجود و خوالیانو دا صلاحیت ندرلود چه لدوی سر تماسونی سی. دا نموری پا خبره دا غیچاری دا سول پا خبرو او لطالبانو سر پا تماسونو نا وڑا سیوری غڑا ولی و افغانو لسمشر محمد اشرف غنی والیانو تا لرخونه کردی چه دا امنیت او سول بحث ده پا خپلو لمری توبونو که ارا ولی دا پا داس حال که دا چه دا افغان حکومت للوری لوسلوالو طالبانو سر دا یو اړخیز اوربند موده نن پای ته ورسیده. بلخوا د اختر په درې ورځو کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په دوه اړخیز اوربند کې یو شمیر وسلوال طالبان ښارونو ته راغلل او له افغان سرتیرو سره غاړې وتل چې دا کار د ولس له پراخ هرکلي سره مخسو. د نیمروز والی محمد سمی ازادي راډیو ته وویل چې له دوه اړخیز اوربند وروسته په سیمه ییزه کچه له طالبانو سره د اوربند او سولې په اړه تماسونه روان دي.
کوم د سولې کسانو چې موږ ټاکلي دي دوی په هغوی کې هغوی سره په ارتباط کې دي، هغوی له جنګه ستړي شوي دي، جنګ نه غواړي او ویل دي چې موږ هغه کوو. موږ غواړو چې په یو لویه برنامه کې دا خلک راجذب کړو، نه داسې یو وړکی ګروپ سره. انشاءالله موږ په لویه برنامه مصروف یو، د خلکو په همکارۍ موږ ته مراجعه شوې ده او موږ خبرې روانې دي.
په ورته وخت کې د زابل سرپرست والی رحمت الله یرمل هم وایي چې په دغه ولایت کې له طالبانو سره د قومي مشرانو او دینی عالمانو په وساطه تماسونه روان دي. ښاغلی یرمل ازادي راډیو ته وویل د سولې او اوربند په اړه د وسلوالو طالبانو وړاندیزونه په کابل کې له لوړ پوړو چارواکو سره مطرح کړي او په دې اړه د دوی سپارښتنو ته منتظر دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د وسلوالو طالبانو نظرونه هم راواخلو خو بریالي نه سو. د زابل سرپرست والی وایي دوی هڅه کوي چې له طالبانو سره د له پاړه په تماسونو کې په هغو ځایونو کې انکشافي پروژې پلې کړي چې خلکو یې د بیکاری له امله جګړو ته مخه کړې ده.
تاسو ازادي راډیو ته ورسته اوسم د انتخاباتو مسله څېړو. د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د څو ولایتونو د ولسي جرګې د کاندیدانو د لومړني لیست اعلان وروسته پر دغه کمیسیون انتقاد کوي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر وایي چې د کاندیدانو اسناد له څارونکو پرته ارزول سوي. یوسف خان ځدران د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
دا ولسی جرګې لپاره د ځینو ولایتونو د کاندیدانو د لومړني لیست اعلان سره سم د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د اسنادو د څېړنې پر پروسې انتقاد کوي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د قانون له مخې باید د کاندیدانو د اسنادو د څېړلو پروسه د څارونکو او شاهدانو په حضور کې ترسره شي چې په خبره یې داسې نه دي شوي. دی وایي دغه موضوع دوی اندېښمن کړي دي.
د تاکن له قانون څخه د څوم ځل د دې سرغړونکو باندې هغه بحث واړه باندې چې هغه د ناظرینو او کتونکو لپاره قانون واک ورکړی چې هغوی دغه بهیرونه حضور ولري او هغه غونډې چې باید کمیسیون په علني توګه ترسره کړي دوی فقط یو سمبشپاتي برخه موږ پام کې نیسي او په اصل کې هغه د محتوا د بهیر موږ نه خبر یو او نه هم په جریان کې یو.
ښاغلی رشید وایي چې که کمیسیون څارونکي له انتخاباتي بهیرونو خبر نه کړي، دوی به په دې اړه خپل شکایت درج او په اړه به یې د پلټنو غوښتنه وکړي. کابل، نیمروز، ارزګان، نورستان، کونړ، خوست او بامیان هغه ولایتونه دي چې د کاندیدانو لومړنی لیست یې د جمعې په ورځ اعلان شو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي ټاکل شوی ده چې د اسنادو له ارزونې او څېړنو وروسته نن شنبه د نورو ولایتونو د کاندیدانو لومړني لیستونه هم اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي بیا دغو انتقادونو ته په غبرګون وایي چې د کاندیدانو اسناد د یوې شفافې پروسې له مخې ارزول شوي او څه ستونزه نه لري. د دغه کمیسیون کمیشنر معزالله دولتي وایي د کاندیدانو د اسنادو د څېړلو په پروسه کې د څارونکو په موجودیت هیڅ ډول محدودیت نشته او دوی کولی شي چې له مهال ویش سره سم له پروسې څار وکړي. دوی وایي زموږ په غونډو کې پر ګډون هیڅ محدودیت نشته او نه یوازې څارونکو بلکې رسنیو ته اعتبار لیکونه ورکړل شوي چې له مهال ویش سره سم راشي او له ورځنیو کارونو څار وکړي. د افغانستان ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو ته د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د جوزا د میاشتې په پنځمه نیټه پیل او په 22مه پای ته ورسید چې ورسره سم کمیسیون د کاندیدانو د اسنادو څېړلو بهیر پیل کړ. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسوالیو شوراګانو لپاره د کاندیدانو د لومړني لیست د ژر خپرېدو خبره کوي، خو وایي چې دقیقه نیټه یې نه ده مشخصه شوې. ټاکل شوی چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 22مه نیټه ترسره شي.
د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات کړي دي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو راپور کې د انساني قاچاق په اړه اندېښنه ښوول سوې ده. رحمت الله افغان تفصیل وړاندې کوي.
اوس په افغانستان کې د انساني قاچاق د پدیدې په اړه له پولو د باندې هم اندېښنې زیاتې سوې او افغان حکومت یې د دغه ناوړه پدیدې په مخنیوي کې په پاتې راتلو تورن کړی، خو د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت دغه اندېښنو ته ځواب وایي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره د یو عالي کمیسیون جوړېدل د قاچاق د پدیدې په وړاندې د مبارزې لپاره د قانون تصویب او قاچاقبرانو ته د جزا ټاکل هغه اقدامات چې حکومت تازه د دغه پدیدې د مخنیوي لپاره تر لاس لاندې نیولې دي.
په دې برخه کې افغان حکومت اقدامات ترسره کړي له انساني قاچاق سره د مبارزې په برخه کې. یو عالی دولتي کمیسیون رامنځته شوی، د لومړي ځل لپاره یو قانون تصویب شو د انساني قاچاق سره د مبارزې په برخه کې، او همدارنګه د کډوالو قاچاق سره د مبارزې قانون تصویب شو چې د انساني قاچاق او د کډوالو قاچاق یو جرم په توګه وپیژندل شو.
تر دې یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انساني قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي وو د افغانستان حکومت نه دی توانېدلې چې لږ تر لږه د انساني قاچاق د مخنیوي ټاکل شوی نورم پر راکړي. له دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر افغانستان د انساني قاچاق مرکز بللی وو او ویلي وو چې کومو هیوادونو کې چې قانون نه پلی کیږي خلک یې د دا شان پدیدو قرباني کیږي. جان باس له افغان حکومت غوښتي وو چې د دغه پدیدې د مخنیوي لپاره لاس په کار سي. په دې وروستیو کې افغان حکومت او نړیوالو بنسټونو د انساني قاچاق د مخنیوي، د انساني قاچاقبرانو د محاکمې، د قاچاق د قربانیانو د خوندیتوب او ساتنې، او د انساني قاچاق او د دغه ناوړه پدیدې د عواقب پاړه خلکو ته د عامه پوهاوی او شبکه هم رامنځته کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې دا مهال 15 لک افغان کډوال په اروپایي هیوادونو او 1 لک 45000 نور په ترکیه کې کډوال دي. په روان میلادي کال کې د نامنویو له امله نږدې 3 لک افغانان په کور دننه کډوال سوي چې د کډوالو چارو وزارت د مسؤلینو په وینا ډیری دغه بې مدرک افغان کورني کډوال د انساني قاچاق قرباني کیږي. بلخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانشوای له تیرو څو کلونو را په دې خوا لسګونه انساني قاچاقبران نیولي او هغه کسان هم نیولي چې عام خلک غولول او له هیواد بهر ته لیږدول. هغه وایي زموږ پولیس دنده لري چې د انساني قاچاقبرانو او هغه څوک چې قاچاق کیږي په پیژندلو کې دقت وکړي. موږ په تیرو کلونو کې داسې لسګونه قضیې درلودې دا ډول خلک پیژندل سوي او نیول سوي هم دي، او هغه کسان چې دوکه سوي او له افغانستانه بهر ته انتقال سوي بیرته راګرځول سوي دي. نامنۍ بېوزلي هغه عوامل دي چې یو شمېر عام افغانان له امله د انساني قاچاقبرانو ښکار ګرځي. د افغانستان اجرایي ریاست له قانون سره سم د قاچاقبرانو د محاکمې او مجازات غوښتنه کړې ده.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي هغه پیسې چې د افغانستان د بیارغونې په نامه ضایع سوي ځای معلوم دی. د دغه بنسټ اجرایه مشر څرګندونې کړي چې وصل وصال ورباندې راپور لري.
د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ وای نړیواله ټولنه او افغان حکومت د افغانستان د بیرغونې په نوم خلا شوې پیسې بیرته دغه هیواد ته وګرځوي. دغه بنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی د شنبې په ورځ په کابل کې د امانتدارۍ د قهرمانانو په نوم جوړ شوی کانفرنس ته وویل چې که د دغې چارې د ترسره کولو لپاره د حکومتونو ترمنځ سیاسي اراده موجوده وي ناشونی نه ده. دی وایي له نړیوالې ټولنې غواړو چې زموږ د خلکو او ستاسو د خپلو مالیه ورکوونکو د غلا شوو پیسو د بیرته ستنولو لپاره لاس په کار شي. د دغو پیسو بیرته ترلاسه کول دومره ستونزمن کار نه دی. دغه چاره د سازمانونو او حکومتونو سیاسي ارادې او د دوی ترمنځ یوې واحدې ستراتیژۍ ته اړتیا لري. موږ په دې پوهیږو چې زموږ پیسې چیرته تللي او نړیواله ټولنه هم په دې پوهیږي چې دغه پیسې چیرته دي. نو موږ خپلې پیسې بیرته غواړو. موږ د دغو پیسو حساب خورو. ښاغلی افضلی وایي که چېرته د نړیوالې ټولنې او مرسته کوونکو بنسټونو پیسې په امانتدارۍ سره په افغانستان کې لګېدلې وای نو د افغانستان وضعیت به له اوسني حالته څو چنده ښه وای. د ده په خبره په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو مرستو د حفمل کېدو له امله دغه هیواد اقتصادي او د بیارغونې په برخو کې نه جبرانیدونکی فرصت له لاسه ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې سیګاریا د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا سرمفتش ادارې څه موده وړاندې په خپل یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو مالي مرستو فساد ته لار هواره کړې ده. د سیګار په وینا د دې مرستو چمتو کولو طریقه د متحده ایالاتونو د څانګو ترمنځ پیچلتیا رامنځته کړې او په افغانستان کې د اداري فساد زغم په یو ډول فساد کوونکو کسانو نه د ملاتړ په معنا ده چې د هیواد د اقتصادي امکاناتو او بیارغونې د پروګرامونو د هفومل کېدو لامل ګرځي. بلخوا د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش جان سوپکو چې په دغه ناسته کې ګډون درلود وویل چې امریکا او ملاتړي هیوادونه یې په افغانانو باور لري چې دغه هیواد سره مرستې کوي. ښاغلی سوپکو وایي تر کومې چې ټول خلک او بنسټونه سره متحد نشي د فساد او روانې جګړې په وړاندې بریالی توپ تر رسیدل ستونزمن دی. دوی لزرور رضاکارانو د سار د بنسټونو او مدني ټولنو له ګډون او همکارۍ پرته موږ نشو کولای په دغه هیواد کې د روانې جګړې او فساد په وړاندې مبارزه کې بریا ته ورسیږو. تاسو اصلاحات راوړونکي او د دې هیواد وی خلک یاست. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د سفیر مرستیال جورج کننګم له افغان حکومت وغوښتل چې د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي.
ستاسو له پیغامونو
الو السلام علیکم. زه د فاریاب د ولایت د دولتابات ولسوالۍ شرالی سپي سره په تماس کې یم. زما دغه ارزو د سپي څخه چې اجزانو د فاریاب د ولایت د دولتابات ولسوالۍ و دغه څو ولسوالۍ چې اوس ورته ولایت ټول په ولایت کې خونه پوهېږم چې دغه برق ټوله د درې ورځې چې چکاته دی د خلکو یو کم کم حاصلات حیوانات ګرد بسنو تونډې وکړه حاصلات یم وچ شو حیوانات یم د تونډې سره مخامخ دي اوبه نشته شی نشته خلکو د برکو څخه استفاده کولو د کوبو څخه استفاده کولو
نجیب خبر کوم ما سلام نیدا زادی رادیو ټول کار کوم ته ورسیږي. زه دا یلمن حرکت پیل شوې دي دا ډیر د خیر د نیک کار دی کده پېښور را روان دي کده بل ځای خدای دی وزنه ورک خدای دی کامیاب کی او کوم خلک چې انتقاد پر کوي دا غلط خبره دي چې انتقاد پر کوي دا د چا لاس کې پکې دي د چا دا د ما بوین خلک دی راولاسي دي د فار د خدای یو کار کوي. او زه طالبان ورونو ته د حکومت خلکو ته دا ما خواسي چې دا سول سره وکړي دا وربند سره وکړي چیرې نه کوي نو تیش چې غواړي تر اباده پرې چې نه د ملا په خوله کوي نه د یو حرکت په خوله باندې کوي چې په خوله سوال نه کوي. خدا معلومه خبره ده چې دا جنگ نه غواړي چې کراسي سیسي ګټ په خطر کې دیږي او دې دا سوال سره وکړي. احترام و سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي رادیو په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز وار دی. مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان نوري ورپسې ناجیا صافی د دې سات سپورټي خبرونه لولي.
په داسې حال کې چې افغان ولسمشر له طالبانو سره د یو اړخیز اوربند د پای ته رسیدو اعلان وکړ، د دفاع وزارت چارواکو نن وویل چې په ټول هیواد کې د وسلوالو پر ضد تهاجمي عملیات له سره پیل کړي دي. د اروزګان سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې د اتل په نوم د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه پوځي عملیات پیل کړي چې هدف یې د ترینکوټ او د راود ولسوالۍ ترمنځ د لویې لارې پرانیستل دي. په تخار کې سیمه ییز چارواکي وایي د حکومت مخالف وسلوالو په یو برید کې د دې ولایت د خانم د بندر د کمیساری ټول تجهیزات او وسایل له ځان سره وړي دي. دوی وایي چې برید تیره شپه شوی دی او وسلوالو شپږ سرتیري هم اسیران کړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له لیدنې څو ورځې مخکې له دې ډډه وکړه چې له روسیې سره د کریمیا د الحاق په رسمیت پیژندل رد کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي روسیې د لویدیځ د بندیزونو له کبله زده کړل چې نور خپلواک او پر ځان متکي اوسي. نوموړي په عین حال کې ویلي چې دا هیواد اوس هم د لویدیځې اروپا سره کلکې سوداګریزې اړیکې لري. او رپورټونه وایي چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د اروپایي ټولنې د څوارلس غړو هیوادونو سره د هغه کډوالو د بیرته ستنېدو د چټکتیا په اړه هوکړو ته رسېدلې چې د پناه وختنه یې رد شوې ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبغاړو ترمنځ سیالۍ پیل شوې دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې په کابل کې دي او نه ورځې به دوام وکړي. نوموړي وویل په دغو سیالیو کې د شپږو زونونو لوبډلې برخه لري. د کرکټ دغه سیالۍ د غوره لوبغاړو د موندلو په هدف ترسره کیږي. د افغانستان د وشو فدراسیون وایي د آسیا اولمپیک سیالیو کې د ګډون لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. د دغه فدراسیون مشر سید رحمان یوروش نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لوبو کې د ګډون لپاره اته لوبغاړي غوره شوي چې له بشپړو تیاریو سره به ګډون کوي. نوموړي وویل هیله من دي چې افغان لوبغاړي په دغه لوبه کې ښه وځلیږي. ټاکل شوی چې د آسیا اولمپیک سیالۍ د روان کال په اګست میاشت کې په اندونیزیا کې ترسره شي او نن د فوټبال د نړیوال جام دویم پړاو سیالۍ پیلېږي. د دغو سیالیو په لړ کې نن فرانسا د ارجنټاین او یوروګوای د پرتګال پر وړاندې لوبه ترسره کوي. په دغه جام کې د لوبیدونکو 23 لوبډلو نه 14 دویم پړاو ته لار پیدا کړي چې په دوو ګروپونو ویشل شوي دي. 14 لوبډلې به منځلوبو یا سیمی فاینل ته د رسیدو لپاره چې د جولای د میاشتې په 6 نیټه پیلېږي یو د بل پر وړاندې سر لنن خپل بخت ازمایي.
تاسو زه دی رادیو ته ورجست. د ولسی جرګې رئیس وی په ځینو ولایتونو کې د امنیتي پوسټو پر لپسې سقوط اندیشمن کړي. عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې امنیتي ارګانونه باید د ستونزې هواري ته تدابیر ونیسي. بلخو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو پر ضد د دوی پوځي عملیات روان دي. تفصیل کابل د خان محمد سین پر راپور کې.
د نامنیو زیاتېدل د ځینو امنیتي پوستو سقوط او د امنیتي ځواکونو تلفات هغه اندېښنې دي چې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس مطرح کوي. عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل په خوست، تخار، بدخشان، فاریاب او یو شمېر نور ولایتونو کې امنیتي پوستې په پرله پسې ډول سقوطېږي او افغان پوځیانو ته پکې تلفات اوړي.
کمیشن امنیت داخلی و دفاعی را وظیفه میتیم که مسئولی
دو بابل ده کورنی امنیت و دفاعی چارو کمیشن تا دن ده ورکو چه امنیتی مسئولین ده افغانستان ده خلکو ده امنیت پا خاطر راو بولی لهغه سره جدي خبري وکړي ترڅو د یو اړخیز وربن ورسته د خلکو د امنیت لپاره جدي اقدامات وکړي.
جدي رویدس میګرام
دا په داسې حال کې ده چې د پنځشنبه په ورځ د تخار د والی ویان سنت الله تیمور ازادي رادیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د چاهاب ولسوالۍ د نواباد او فیض آباد د پولیسو پر پوستې بریدونه کړي چې په نتیجه کې څوارلس سرحدي پولیس وژل شوي دي. لدې مخکې د میدان وردګو ولایت د جلریس په ولسوالۍ کې د یوې امنیتي پوستې ټول امکانات د طالبانو لاسته ورغلي دي. سربیره پر دې د درزاب ولسوالۍ امنیه قماندان تورن محمد اسماعیل ازادي راډیو ته ویلي چې داعش جنګیالیو له څلورو خواو نه د دغه ولسوالۍ پر مرکزي پوستې برید کړی چې په نتیجه کې د ملي اردو یو شمېر سرتیري وژل شوي او ځینې ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت سره له دې چې په نهو ولایتونو کې امنیتي ګواښونه مني خو وایي د وسلوالو مخالفینو پر ضد تهاجمي عملیات روان دي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمانش آزادی رادیو ته وویل
در ولایتای مختلفه مثل خوست و میدان وردګ
په خوست میدان وردګ ګورزګان فراه بادغیست فاریاب نیمروز او هلمند ولایتونو کې مونږه تهاجمی عملیات پیل کړی دي ځکه په دغه ولایتونو کې ګواښونه موجود دي
د ده په خبره د دغو عملیاتو په بهیر کې 15 وسلوال مخالفین وژل شوي 3 ټپیان او د ملي اردو 10 سرتیری هم ټپیان شوي دي د پوځي چارو یو شمیر پوهان له دې ډلې زلمی وردک ټینګار کوي چې د امنیتي ارګانونو ترمنځ باید همغږي زیاته او دغه شان افغان پوځیان دي په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال شي خان محمد سین آزادی رادیو کابل
دو اونیز پروگرامونه د خبرونې په پاتې شیبو کې خبريږي حقیقت څه دی او تاندې څنګه خو تر دغو پروگرامونو مخکې لسمه څروان څخه اوري چې د مځکې سیندونه تر اټکل زیات دي دغه څېړنه ځینو امریکایي متخصصانو کړې ده
یوه تازه څېړنه ښیي چې زموږ د مځکې سیندونه او اوبلارې تر هغه څه ډېرې دي چې تر دې وړاندې اټکل کېده د امریکایي متخصصانو په دې څېړنه کې چې په ساينس مجله کې خبره شوې ده لکنګل ځایونو پرته د مځکې پر مخ د سیندونو او روانو اوبو مساحت تر 3 کیلومتر مربع یو څه لږ دی دا اندازه د امریکا تر ټکساس ایالت زیاته او تر مخکینیو اټکلونو څه باندې 40% ډیره ده دا څېړنه په دې خاطر مهمه ده چې له سیندونو څخه د مځکې اتموسفیر ته ګلتوني ګازونه ځي او په سیندونو کې هغه وخت دا ډول ګازونه زیاتیږي چې انسانان یې اوبه ککړې کړي د امریکا د مینیسوټا پوهنتون د اوبو د چارو او بیوکیمی متخصصان وایي تر 2016 میلادي کال پورې باور کېده چې سیندونه او جهیلونه سمندر ته یوازې کاربن لیږدوي حال دا چې د مځکې اتموسفیر ته ګلتوني ګازونه هم لیږي کله چې سره د کانالیزیشن ناپاکې اوبه او نورې چټلۍ د اوبو زیرمو ته رسیږي د میتان کاربن ډای اکساید او نور ګازونه په اتموسفیر کې خپریږي د امریکا د شمالي کارولینا پوهنتون څېړونکو د سیندونو د شمیر او ځایونو د معلومولو لپاره د ناسا د سپوږمکۍ په وسیله په زرګونو اخیستل شوي عکسونه څېړلي دي
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو د حقیقت صدې په یو بل اونیزه پښتو خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هر کله کوم لنګرهار او روستا اوس په کونړ او نورستان کې د داعش موجودیت او د دوی حضور د لغمان ولایت اوسیدونکو ته اندېښنې را پیدا کړې دي د دې ترڅنګ د انتخاباتو د امنیت ساتنې په برخه کې هم یو شمیر اندېښنې موجود دي او د لغمان ولایت کومې سیمې لړوړ امنیتی تهدید سره مخامخ دي او دغه ولایت امنیتی چارواکي د امنیت په برخه کې سمره ډاډ ورکړي دا د لغمان ولایت یو شمیر نور اړوند مسایل مو داونه د لغمان د امنیه قماندان سمنوال عبدالروف روزګانی سره مطرح کړی دی قماندان صاحب ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړه پایلې له انتخاباتي مسایلو کو په افغانستان کې د انتخاباتو پروسه را روانه ده او سمود وروسته به انتخاباتو پروسه تر سره کیږي وسلوال طالبانو په دې برخه کې غواخ کړي دي وسلوال مخالفینو چې د انتخاباتو پروسه به دوی پټول توان سره لګړوړی سره مخامخ کې او د انتخاباتو نظر بنسټونه د انتخاباتو د امنیت په برخه کې اندېښنې لري او فکر کوي چې شاید د نامنې پیښې انتخابات مپلینګ د چې په شفاف ډول باندې تر سره شتا سي د لغمان د امنیه قماندان په توګه دلته د انتخاباتو تر سره کې دوه برخې کې سمره ډاډ ورکول شي او سمره فکر کوي چې یو شفاف انتخابات به ولرو
تشکر په حقیقت کې د انتخاباتو پروسه ملي پروسه ده په دې کې افغانان ډېر اکثریت سره لیواله دي چې د پروسه کې برخه واخلي د دې پروسې سره حمایت کړي دي زه دا چې تقریبا امنه و مرکز تازه فعال شوی و یعنی اطراف کې یو نیم ځای دشمن کولای شو چې فزیکی حضور پیدا کړي ولی په هغه ساحه کې په یوه ورځ په داسار زورلم انتظار پورته خلکو نوملیکنه کړې وه دا د خلکو لیوالتیا دا د خلکو حمایت دا د خلکو د دې ملي پروسې څخه ملاتړ څرګندوي. دشمن همیشه کوشش کړی دی چې زموږ ملي پروسې ته صدمه ورسوي، نه تنها انتخابات او داسې نور. په تېرو وختو کې موږ تاسې جمهوري ریاست انتخابات درلوده. لغمان ولس زموږ سره په دې برخه کې کاملا همکاره دی، هم نوا دی. گرچه امنیت په دنیا کې نسبي دی، مطلق امنیت په امریکا کې هم څوک نشي تضمینولی. په امریکا کې هم مشتسبینو چې پیښ کیږي چې ټکنالوژي او د دیموکراسي هغه آخري سرحد دی. مطمئن یم چې خاص ستونزه نه پیښیږي په لغمان کې. دا انتخابات به کیږي، دغه اوس تاسو وګورئ دغه لومړی پروسه ختمیږي، دوم پروسه شروع کیږي. موږ د تمدګي لرو مواد هم تر حده پورې انتقال شوی دی. ولس دا ډاډ ورکوي چې موږ د سر په بدله کې هم د دوی د عزت، ناموس، شرف او د خپل وطن څخه دفاع کوو او په دې لار کې مو ورته ثابت کړی.
لغمان ته تاسو نوی راغلی یاست، تبن شړنه مو کړی دا او معلومات لري دلته لوړ امنیتي تهدیدات د لغمان په کومو سیمو کې موجود دي چې تاسو بلک تلګه په دې سوره کې درک کړی؟
خو زه چې کله رالم په دوه ورځو زه دولت چا ته ولاړم. دشمن په هغه حد کې نه دی چې تبلیغات ورته کیږي او تعداد یو نیم هیوادوال یا خبر نه یې. زه د خپل بډګردانو سر او امیر صاحب امنیت مې واخیستې د لشین قمندان ولاړم دولت چاته دې لاره کې. اګر چې دغې خو چې راتللو یو نیم ډزې وکړلې ول په هغه کې نه و. خو دوی هم اجر سوي خلک دي، دوی هم د منطقې استخباراتو ته جوابګو دي. دوی مجبور دي یو ټکو ټکو کې یو هغه کم شی چې دوی ته ورکوي یا کلدار یا بل امتیاز چې ورکوي دغه د اخیستو دپاره کوشش کوي یو نیم ځای ځان ظاهر کړي. د لغمان په هر کونج کې د دوی وایي چې زه په دغه ځای کې یم. یعنی هلته موږ پسې ورځو پسته چې دفاعي ځواکونه د دې وړتیا لري. مقاومت موږ په مقابل کې خدای په زور څوک نشي کولی.
خو قومندان صاحب، ستاسې اتاک دولت شاته د امنیتي سرتیرو سره یو ځای دا ممکن دی؟ خوب یو شمیر سیمو ته تک د عامو خلکو ناممکن دی، دولت د ملکی مامورینو ناممکن دی. دا خپل تاسو تهدید نه ګڼئ؟
تهدید دی، خو موږ بعضی ساحو کې مثلا پوستې فلس کړي دي تر پرونه پورې. دغه تیر قومندان صاحبانو هم ډېر تلاش کړی دی، کمربند پراخ شوی دی. تدریجي قدم قدم مخته ځو.
تقریبا د مهترلام ښار یو شمیر سیمې داسې نام نه دي چې لږ تر لږه څوک پکې نشي ګرځېدلی. په ډاډه زړه باندې د حاکین آباد او د بسرام او د یو شمیر نورو سیمو په ګډون باندې تاسو مخکې د امنیتي کمربند یادونه وکړه. دا کوم امنیتي کمربند چې جوړ شوی تقریبا د کومې ساحې په بر کې نشي؟
بسرام کې اوس خاص مشکل نشته. یو ساحه تقریبا کله کله دشمن هغه هوایي ځنګوی جوړ کړی د پردی راوړي غلو پر کم در د سر کله کله په منځ کې جوړی ولې د کمربند بیرون دی. په داخله کمربند کې موږ هیڅ نه وستونځ نه لرو. د کمربند چې جاسوي دی د دې دی خو تا زادانه ټول متلام شهر وسیدونکو لغمن وسیدونکو کول سي چې وګرځي.
یو بل وستونځ د ولس زیات خلک په دې عقیده دي چې امنیتي چارواکي مو تر سیمټي دیوالونو شات یوازې خپل ځان ساتي. تقریبا په زیات ولایتونو کې د هر څه په عملی شکل باندې لیدل شوی. موافق سید خبر سره
تر یو هدف پورې د ولس تشویش هم په وخت کې درځي چې راغلی. ما درته ویل چې حتی ماته کابل خلک راغلي هغه مې نه دلدلي. زه په دوه مورت دولت شاته تللی وم چې په وکاله، یعنی هلته څوک نه وتللي. یعنی اوس زه خپله دا ډاډ مې ورکړی دی د لغمان ولس په زما آواز اوري او هغه محلي پولیس او هغه امنیتي ځواکونه چې په لوړو څوکو د غرو کې پرته دي دوی ته مې دا ډاډ ورکړی دی چې موږ د دیوالي سیمېټو د شاسته نه قومنداني کوو نه امریت کوو. موږ د خلکو خادمان یو، د خلکو په منځ کې ویو او د خپل اخري سرتیري په څنګ کې ویو. موږ د خو دا ډاډ دی چې سیمېټو دیوالو شاته موږ گزاره کمه کوو.
له قرغیو ورخوا په د الینګار او د لشنګ بغډون شاید د دولت شاه او د بادپخ لو د ولسوالۍ له محلي پولیسو یو زیات شمیر خلک شکایتونه ولري چې لول سره برخورد سم نه دي او د محلي پولیسو شتون په یو شمیر نورو ولایتونو کې منفي نتیجې ورکړي دي. د غستون د سومره منی او کمنیا نو د مخنیوي د پربېسو
هغه شکایت چې په نورو ولایتو کې د پلغمان کې یبه ردومنه یو خبره ده چې دغه موږ محلي پولیس موږ ملي پولیس د دې ټولنې محصول دي یعنی موږ نسو کولای چې د پولیس په ډیر لوړ کچه وارځو او ټولنه په پکښه تساته وارځو نه نس کې د ټولنې محصول دي ولی یو خبره ولس را سره ومني تاسو به را سره ومني چې په بعض ځایو کې دغه پولیس چې موږ سره کملي دي که محلي دي تر پرونه به د شکایت ول کله چې د پولیس صفو ترغلي دي د موږ تابع د سیستم او د قواعدو کړی دي هغه سره چې پرون مثلا بعض ځایو کې شاید شکایت چینو نن هغه نن هغه بانک ساتي نن هغه د خلکو د عزت او ناموس دفاع کوي او د خلکو درناوی کوي ستونزه ستا ما زما اولینه خبره محلي پولیسو ته دا وه از دې څخه د ولس سره په داسې اسلامي اخلاقي افغاني برخورد غواړم چې خلک باید راضي او د خلکو زړونه باید الله سره راوړي
فکر نه کوي قومندان صاحب چې ستونز اصلا امدي جوړه کړې ده چې دوی ملکان دي قومي سپینګیری دي او دوی په کلی کې خپل تربګنی لدی پلار نه پالي
په کل کې په مجموع کې نه ردوم چې کیج په افغانستان کې په بعض ساحو کې داسې ستونزې وي مجموع کې نه سره دولای ځکه د موږ ټولنه نه دغه نه د جاپان وارد شوی دی نه دغه ټولنې محصول دی مخې مارت وکي په لغمان کې داسې ستونزې نهسته ما معلومات کړي دي نهسته داسې خاص ستونزې نهسته بیا هم که چیرې زموږ په اداره کې داسې کوم خبرې کوم څوک شاکی د چا څخه بیا مارت کوم چې هغه به کچیرې و چیرې چې کار اشتباهي کچیرې اشتباه کړی و اشتباه به هغه ورته وایي چې دا د اشتباه کړی ده او که چیرې قصدي وه یا دا موضوع نه حلېدله بیا نو د هغه تر بودن نه بودن یا تر موجودیت نه موجودیت بیا ضرور دی
د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو د تهدید په اړه څومره اندېښمن یاست راپورونه وایي چې اوس داعش یا اسلامي دولت ډله له ننګرهار وروسته په کونړ کې دوی د قدم د کېښودلو هڅه کوي همداراز په نورستان کې د دوی شتون محسوس شوی په کونړ او نورستان کې د دوی شتون د لغمان لپاره څومره تهدید کیدلی شي او که یا اساسي معلومات څه دي چې دلته دوی فعالیت پیل کړی دی که څنګه
په لغمان کې فزیکي حضور نه لري داعش تر کومه حده چې موږ هغه استخباراتي معلومات ترلاسه کړي دي د شل تر 25 نفر د کونړ او لغمان په غرونو کې دلته کله کله حضور پیدا کوي لیدل سوي دي مشتره پورونه راغلي دي د څه دي دا داعش او دا طالب مشتش پویږي په مجموع کې د استخبارات نو منطقي خاصتا نایسای روزل سوي ډله ده طبعا هغه کوشش کوي چې په شکل د اشکال او فیصله یو دغه کار نور کوي بل ورنټ باندې کار کوي داعش را مخته کړی دي داعش مجموع کې خلک دغه مقابل کې ډیر حساس دي دغه جنایتونو مجموع کې طالب او داعش ورونه دې سره یعنی د خاص فرق نهسته طالبان په لورانه یا غیم رانه دا انسان وژنه یا غیم انسان وژنه خو هغه په څه قساوت سره یعنی په څه بیرحمی سره دا عمل کوي نو موږ به کوشش داسې وکړو په مجموع کې ولس مې هیله دا چې دغه ترورستي ډلې ټول په دې پوهیږي چې دا د نه بچی جګړې یا د نور د پردوی د جګړو مواد سوخت دي نو د دې په مقابل کې ولس هم اساس دي دغه طالب هم د دوی سره نه جوړیږي طالب هم بازایو کې ورسره درگیر دی په کونړ نورستان کې څو وار برخردون سره کړی دی دوی یو بل سر ګروپانو خمنانان سره وجلی دي ان شاء الله دې خاطر به خاص توند نه کړي
د روسي پښتنې په توګه د داخلي مافیا شتون قیدوي په لغمان کې کته دی و یا په کارونو باندې څومره منفي تاثیرات ستاسو په نظر باندې درلودل شي
لغمان کې په حد کې نه څوک نشته چې دوی خاص ننګونه وکړي د نظام په مقابل کې یا مثلا موږ دغه کاری پروسیجر دوی را اخلال کې داسې څوک نشته داسې ځکه ټول رسېدلي خلک دي وکیلان هم ډېر د ولایتي شورا وکیلان یعنی هر یو چې کښېنستلي یا مثلا بعض ځایو کې دوی ویناوې کړي دي ډېر ملي روحیه لري ملي روحیه لري او زه د دوی څخه مننه کوم ځینې خوشحاله یم
ډېره زیاته مننه کوم
ستاسو څخه ډېره مننه بیا هم تاسو ته شراغ لاس وایم شکر مننه
تاندی تانگی
دا ځوانانو خپرونه
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه
د دې اونۍ په خبرونه کې د هغو ځوانانو په اړه غږیږو چې شاوخوا 500 کیلومتره لارې پلی وهلې او له هلمند څخه کابل ته په دې نیت راغلي چې افغان حکومت او وسلوال طالبان دایمي اوربند او سولې ته راضي کړي. دوی څنګه دا سفر پیل کړ؟
بل لار مون درلودل مجبور رسول چې د مشکلګا شهر راووز.
په دې لار کې کوم ستونزو سره مخ شول؟
وازی خلکو ته دا سوالم پیدا کیش ته څنګه رااله پزړه باندې نه مالول پزړه باندې روګم.
او آیا دوی بخپل هغه هدف ته ورسیږي چې دومره ستونزې ورته ګاللی؟
هغه هلی چې موږ لرو هغه کېدای شي پوره شي.
دا به د تاندې څنګه په دې خبرونه کې را سره واوري چې همایون هیواد جوړ کړي او زفرشت غنی وړاندې کوم.
د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې جګړې شوې خو هرې جګړې یو پای لرلی. په افغانستان کې چې د جګړې 40 کلونه کېږي لا یې هم ښکېل اړخونه په ختمولو نه دي بریالي شوي، خو اوس یو شمېر افغان ځوانان غواړي رواني جګړې ته د پای ټکی کېږدي. دوی په همدې نیت له روژې مخکې له هلمند څخه کابل ته پلي را روان شول. له هلمند دغه سفر اتو ځوانانو را پیل کړ، خو وروسته په لاره کې د نورو ولایتونو ځوانان او سپینګری هم ورسره ملګري شول چې کابل ته په را رسېدو یې شمېر له سلو واوخت. د دې حرکت غړی عبدالمالک همدرد وایي په لومړي سر کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سولې خیمه ووهله او په همدې خاطر یو پریکړه لیک صادر کړ چې پکې د جګړې له ښکېلو اړخونو یې د دایمي اوربند او سولې غوښتنه کړې وه. خو کله چې په هلمند کې دا غږ وانورېدل شو نو کابل ته یې د پلي سفر نیت وکړ.
دا تصمیم ونیوی د سوال پر درویشتمه چې دا حالت باید بدل کو او راووز خپل نو بل لار مون نه درلودل مجبور رسول چې د مشکلګا شهر راووز یا د هلمند راووز او کلی پر کلی وګرځو او ولسوالی پر ولسوالی ولایت پر ولایت چې بل اخره د نن تر کابل پر راخلم.
دا سولې ولسی حرکت غړي ستړي او تڼاکي په کابل ته راغلل، خو دوی ټول وایي لا جګړې دومره رنځېدلې چې ستړیا او د پښو تڼاکي ورته هیڅ نه ښکاري. د همدې حرکت غړی لال محمد ظهیر خپل هغه خاطره راته یادوي چې دا روژه ماتي لپاره یې ډوډۍ نه درلوده.
ډوډۍ نه ولا ورسته چې بیا ډوډۍ هم پیدا کړله. د روژه ماتي ډوډۍ پر ولس بجو خوړل سارم بیرته وختي حرکت وکړل. ملګر نه ټول نشاته روان ولم، هم ستړی مو هم په خو درکو جړلې مې ځان سره او په خپل هغه باندې چې ملګر ته مونږ کتلې کوشش مې کوو چې پاتې نسم او ورپسې منډې وهمه. ستونزې ولې هغه ستونزې خیر مونږ په هیڅ نه حساب وو ځکه چې په جنګونو کې مونږ ډېر ستونزې لیدلې دي زمونږ خویندو میندو ولس، نو په دې خاطر باندې هغه ستونزې مو چې لیدلې دا ستونزې مونږ هیڅ نه ګڼو.
د سولې په ولسی حرکت کې داسې ځوانان هم شته چې په وجود روغ نه دي خو بیا هم دغه لوی مزلې کړی. دا دوی له ډلې یو هم سردار محمد سروري دی چې په لکړو ګرځي. دی وایي د خپل ولس بې وسۍ او مینې دې ته اړ کړ چې د سولې لپاره دا وخت سفر وکړي.
دا چې زه په یوه پښه باندې معلول یم او بعضې خلکو ته دا سوالم پیدا کېږي ته څنګه رالې پزړه باندې نه یې معلول پزړه باندې روغ یم. دا هر څه د وطن نیمګړتیا درد غم مشکې وینې تویول د دې هر څه احساس ما په زړه کې و، نو زه کرار روان سولم. خو اوس هم که تاسو داسې قضاوت وکړئ چې دغه زما دغه ستړیا چې د هلمند څخه در دې ځای پورې په پښو باندې راغلی یم یا په دا معلوله پښه باندې راغلی یم او په دې سل وطن کې دا 40 کال چې کوم رانه سوی دی دا پرتله کوي دا بېخي چه یم نه دی.
د کندهار اوسیدونکی ظهیر احمد زندانی بل هغه ځوان دی چې دواړه سترګې یې دید نه لري خو بیا هم له دې حرکت سره له کندهاره پلی کابل ته راغلی. ظهیر زندانی څلور کاله مخکې له کندهار څخه هرات ته روان و چې په موټرې چاودنه وشوه، خور یې وسوځېده او له سوځېدو وروسته مړه شوه او ورسره ده د خپلو دوو سترګو دید له لاسه ورکړ. دی له نورو ځوانانو هم غواړي چې د دوی د سولې غږ بدرګه کړي.
په کور کې چې کله ناست وم او دا د سولې ولسي کاروان چې مې کله تعقیب کړي نو بیا ما ته د زړه درد درلودې. دا د زړه درد اجازه نه راکول چې نور زه په کور کې کښېنستلی وای نو بیا ما ته د سولې غږ را بدرګه کوي چې زه یو متضرر کس یم. ما دواړې سترګې د لاسه ورکړې دي. نو اول زه سوله غواړم او زه په سولې پسې سره مې حرکت را کړی دی. دا هغه مې غوښتنه ده. نورو ځوانانو او د وهم ولس مې دا خواهش دی چې موږ خدای دې درداسې کې پر ځان ستړی کړي درته رالو. نور نو بس موږ در کاروان انا سره یو ځای ملګری سي چې دا رسول ژغ در افغانستان در کلو در مسجدانو پر ورسو چې مش سول غواړو زکه کوم مش سول نه غوښتلای مرز په پټ سترګو نه روانې دلم. زم د ازما د پټ سترګو لیاز خاطر وکي افغانان د سول ژغ او چت کې کپ کور کې کپ کلی کې کپ مسجد کې
د سول ولسی حرکت غړي وای په لار کې له سلو زرو زیاتو کسانو سره لیدلی او د سول پاړی خبري او بحثونه ورسره کړي. خدا چې د سفر ملګری ولی د سلو په شاوخوا کې دی او تر دې ډیر نشول
د همدی حرکت غړی لال محمد ظهیر راتوای
زوانان سره مول د پلارک باندې زوانان چې رښتیا سیم لا تړیو کې عمل تر سره چیغي وهلې او سم غزوانان په مغ ساهو کې دور بند د دو په هغه کې مظاهری کې لارینونه کوي ناری او هیڅ ور باندې غزول سي او دا چې را سره را نغله ستونزې لري خلک کورنی مشکلات او یا فاميلي ستونزې ولي او یا به داسې و چې دی ولې دی را کسر یو ځکی ګروجه ولا اختر را روان وو اته د کور نه دی اجازه په خستل باندې چې چاته به اجازه نه ورکوله په دې خاطر باندې رسر نه دی وځست.
ټولنیزو شبکو کې که څه هم یو شمېر کسان د سولې د ولسی حرکت په اړه ملاحظې لري، خو اکثره یې هرکلی کوي او د سولې په برخه کې د دوی هڅې ستایي. اوس به څو ځوانانو ته غوږ شو چې د سولې د ولسی حرکت په اړه خپل نظرونه را سره شریکوي.
ابراهیم ایمانیا: دا ډېر ګټور تمامېږي، خلک په دې پوهېږي او نړیوال په دې پوهوي چې ګوره افغانان جنگ نه غواړي، نور تاسو دلته جنگ بس کړئ.
مارس بریمن یما: دما په نظر د سولې کاروان چې دا د ټولنې هغه مرکزی هسته چې دا ځوانان دي، که چېرته ځوانان سره لاس ورکړي، ځوانان سره په یو خل شي کولای شي چې بالکل سوله راولي او د دې وطن لپاره خپل انرژي په مثبت لارو ولګي.
آیا د سولې ولسی حرکت به د سولې د راتګ په برخه کې ګټور تمام شي؟ هغه غوښتنې چې دوی درلودې تر کومه حده پوره شوي؟ له دې حرکت څخه په تاثر نور ځوانان د سولې په برخه کې څه کولی شي؟ دا او د سولې ولسی حرکت په اړه نورې پوښتنې زموږ همکار همایون هیباد د سولې ولسی حرکت له مشر اقبال خیبر څخه کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
خیبر صاحب، تاسو یو لوی مزل واه او هدف مهم ډیر معلوم دی، خو فکر کوئ چې دغه یو حرکت به د سولې پر اتکه مرسته وکړای شي؟
اسمو کوم مو هم دا و چې بحث رامنځته شي او حقيقي بحث رامنځته شي او لدی لارې ولس چې دا ولس کاله سیاسي انستیزي حالت ته ول سوې دی، په غو کې تیزي چغې وروسی او راویخ سی او وسی چې د ځان پاړه باید خپل پریکړه وکړي او د ځان پاړه باید خپل بحث وکړي. نو هغه بحث رامنځته سو، موږ په دې شي کې بریالي یو او تر اوسه هم مخته ځو چې له بحث نه وروسته نتیجه هم رامنځته شي. د نتیجې لپاره بلا هم تر دې خطرناک تظاهرات او حرکتونه ترسره کوو.
تاسو په داسې سیمو هم راتیر شوي چې هغه نام نه دی، طالبان پکې دي. طالبانو تاسو ته څه وویل؟ دوی سوله کوي، څه یې غوښتل؟
زموږ د حرکت شپې تقریبا له شپېتو زیات فیصده د دوی په سیمو کې وي، البته د محل طالبان پو. دوی به ویل چې له جنګ ستړي یو، سخت ستړي یو، ولسی بلستان رامنځته شي او موږ ټول پکې پټ سو، هغه هلی چې موږ لرو هغه کېدای شي پوره شي او دغه تکراری جګړه پوسولو چې نتیجه نه ورکوي. نو ځکه باید رویش بدل شي د مبارزې، او ستاسو رویش مو ځکه خوښ سو چې تاسو هم په پای کې غواړئ چې بهرنیان ووځي، خو ستاسو رویش د نه تشدد رویش دی، د نه جګړې رویش دی، او دا تر دغه طریقې چې موږ یې کارو تر دې موثر ده. نو ځکه ستاسو هرکلی ته راغلی یو.
تاسو څه غوښتل او آیا خپل هغو غوښتنو ته ورسېدلی که نه؟
ولسمشر غني زموږ غونډې ته راغی، په هغه سرک چې موږ ناست وو هلته راغی، راته زموږ ټولې غوښتنې ومنل چې زموږ هېڅ هیله نه وه. سره دې چې غوښتنې ومنلې، موږ ترې اضافه غوښتنه هم وکړله او هغه مو هغه ډول وکړه لکه څه ډول چې زموږ کلیوالو راته ویلي وو چې تاسو ولسمشر داسې دریس ته ودروئ چې موږ پوه سو چې دوی له خپلې ارادې افغانستان کنټرولوي که د بل له ارادې نه. موږ هغسې وکړله او دوی ثابته کړله یا ښکاره سوه په کې چې دوی هملته پریکړه کولای شي، او هملته یې پریکړه وکړه، یو اړخیز یو میاشتنی اوربندې وکړه چې موږ یې منندوی یو، زموږ هیلې راپوره کړلې. همدې ترتیب د شیخ مولوی هیبت الله څخه هم همدا هیله ده، همداسې د پذیرش او پذیرایي یو مرکز راته جوړ کړي، همداسې ورسره کینو، همداسې د ولس خبرې ورسره په هماغو الفاظو چې ولس راته سپارلې دي ورسره شریکې کړو.
طالبانو ستاسو اوربند ونه مانه، له دې وروسته به د طالبانو په وړاندې ستاسو دریځ څه وي؟
موږ بیا هم هیله ورته لرو. زموږ هیله یوازې پیکه سوه، له منځه نه ده تللې. موږ بیا انتظار باسو چې زموږ هیله به بیرته را تازه کوي. یو باور دا هم دی چې د افغانستان د سولې مسله ډیره پیچلې ده او نشي کېدلی دغسې حرکتونه سوله راولي. دغو خلکو ته ستاسې ځواب څه دی؟
پیچلې نه ده، اوس فقط د پښو په تګ دا لویه موضوع رامنځته سوله او اوس دا موضوع د بحث وړ وګرځېدله، هر څوک پرې بحث کوي. د افغانستان نږدې 15 میلیونه خلک دي، دا فقط 100 کسانو برمته کړي دي، یرغمل کړي دي، چې په دې کې ممکن 10-20 کسه د طالبانو په لیکه کې، 40-50 کسه د دولت په لیکو کې، او تر دې پاته د بهرنیان وي چې دغه ولس یې برمته کړی دی. ولس د ځان په اړه پرېکړه کوی سي، نو که ولس پرېکړه وکړه بیا دا 100 کسان هیڅ هم نه دي.
له تاسو څخه په تاثر نور ځوانان د سولې لپاره څه کولی شي؟
دا د اوس حرکتونه شروع شوي دي، له پېښور حرکت را شروع سو چې انشاءالله نن به راورسېږي، له خوسته را شروع کېدونکی دی، له لوګره زموږ کوندې میندې سره راغلي وې، دویل چې له لوګره حرکت را شروع کوو او په دغه ترتیب هغه د غونډې پرله پسې په هغو سیمو کې چې موږ را تېر شوي غونډې ولاریونونه وسوله، چې دا ټول ډېر تاثیر ګذاره دي او دا د ولس په ویښولو کې انتهایي رول لري. زموږ هیله له پاتو هغو ځوانانو څخه ده چې په خپلو سیمو کې دي، سپینګیرو څخه چې په خپلو سیمو کې دي، فقط د ولس له دغه بې هوشۍ څخه را ولاړ کړي چې د ولس د ولس کاله ستنې پرله پسې ورته لګول شوي دي. او ډېره اسانه لار یې دا ده چې یو مایک پیدا کړي، لوډ سپیکر پیدا کړي چې نږدې په 400 افغانۍ دی، او 10 کسان سره غونډ سي، نور په خپله سیمه کې د جنگ ضد چغې ووهي، زنده باد او مرده باد، نور په درد نه خوري چې څوک دې مړ سي څوک دې ژوندی سي، فقط دې وایي چې امن غواړو، جنگ بس دی، جنگ بدرنګ دی، موږ بدرنګ کړي یو.